کړی. ورځپاڼې د دولت بل تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلي دي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شوې وای. دریمه مسله چې ورځپاڼې یادوي د څه باندې شپږ زره طالب بندیانو خوشي کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼه لیکي د اوربند له غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو اووه زره نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي. خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي پکار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وځي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سوله ییز ولس او بخښي د سوله ییز افغانستان غوښتونکي دي. هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي. اوس هم ورزو یو بل راپور ته په خوست ښار کې د سیمې د سترو ښارونو په څیر څو عصري چایخانې جوړې شوي دي چې خلک پکې د چای څښلو ترڅنګ بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د شیدو چای، خوږو خوړو او بنډار ځایونه له پخوا وو، خو په ښار کې اوس دود شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په خوست کې یوې نوې جوړې شوې چایخانې ته ورغلی.
کاته هم له پخوا په خوست ښار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هیواد د سترو ښارونو په شان چایخانې چې د جمعې، دمې او بنډار مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې ښار کې کرار کرار په جوړېدو دي. په خوست ښار کې دا ډول نوې چایخانې چې څناڅه مناسب چاپېریال لري او د نظافت یې هم خیال ساتل کېږي، خلک ورته د فکري او جسماني دمې، خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمعې او افکارو د تبادلې لپاره ورځي. نصیر الله وهابزی په نوم یو خوستای ځوان چې په یو ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي آزادۍ راډیو ته وایي:
خوست کې دغه چایخانه څه وخت د ملګرو سره زه عادت شوی یم. کله چې موږ کورس فارغ کړو نو ورځ تر څو کورس مام وختي ده، څه ګیز وخت ده، ورځ ته چې روشو کورس یوه پېړه شدي چای وڅښو، فرام دماغ ریفریش شي، ډېر خوند نه وخلو سره د ملګرو د شپې ګڼډې ولونه مر سره وي او دلته په یو ځای چای څښو. نو دغه چایخانه نه څومره چې وخت زه ډېر خوند وخلم.
سره لدې چې د خصوصي دن کې د کورنۍ او څارویو د شیدو چای خوخوي، خو تر دې ورسته یو په خار کې د شیدو چای کم پیدا کده. وحید الله زلان چې د صبرې د سیمې اوسیدون کې دی وایي:
دا یو نو دستور رسم رواج دی چې په خوست کې فعال کیږي. دا یو ښه پیسد دی او زمونږ لپاره دا یو ښه د ساتیرۍ ځای دی. مونږ یو څو ملګري دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي: پخوا په ښارونو کې د دا ډول مناسبو ځایونو اسانتیاوې نه وې.
موږ خو دومره سهولتي نه وې. د فیس به زود د میشت څه پیه دی، دلته پنځه دیکنې نه وې، لاس دیکنې نه وې، څومره کار به نه دي شوی دی. هېڅ خو ډېر الحمدلله ډېر ښه سهولت دی. ډېر ښه وخت تېرېدو دلته راینه دي، سفاران کې نه شبدې چای وچه، مستې وخوره، په مستې کې ګډلی وخوره، غوړي وخوره، هر شی پیدا کېږي.
د خوست تحفه په نوم د یوې نسبتاً عصري چایخانه مسؤول نذیر ول په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای، لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نورو لویو ښارونو کې کابل کې نورو کې دغه چایخانه د پر زیات خدمت شوی او بهشت کې عصري جوړ شوی. په خوست ښار کې یو چایخانه نه دغه پر مو په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ. دلته سونی الوام جوړیږي چې مخته به د بنو څخه خلکو راوړه او یو شرپیره ده او مستی وي، چای وي، شیدې وي، دغسې کور دپاره هم خلک شیدې وړي، مازدیګر وخت کور دپاره هم خلک داس خلاص شیدې وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لویو ښارونو کې اوږده مخینه لري، د بنډارونو تر څنګ ډېر کله د روڼ اندو مخورو او سیاسیونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوي او خپل پخوانی ارزښت یې ساتلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیران د سری میاشتیا هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 دوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 دوزه واکسین رانیسي. تیره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمی موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 15,500 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې د مخکخو خځو 19 پروګرام خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالۍ بشیر ده.
مخکخي خځي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. تلمنامو د نن ورځې د مخکښ شدې پروګرام تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلام وړاندې کوم تاسو سره همکارانو درنو او دیدونکو ته تاسو مننه کوم چې مانم دعوت کړې په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځنۍ او دیشي ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شذو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
چې د خپل کار ته اړه وایم، خو ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجونو هغه څوک چې نوي د پانتینونو نه فارغ شوي، د هغو دپاره مونږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه مونږ لوړول، تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنې پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا دغه پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دو قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړوي، چې مثلا کله قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان مونږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو دپاره چې څنګه ښځې وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې تر څو دو وکړی دو ته دا یقین ورکړی چې یا په ځان باور پیدا کړي چې دو هم کولی شي د نارینه او ښځو کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مرام جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي رادیو ټول کډرونه اوریدونکو سلامونه کوم. علي ګلاف ارکه ما د هلمند ولایت لګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاغلي تورپیکی څخه وشته دا چې دی نمرې خپل کار د کوزا سفین کې اوی وس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم، په پښتني ټولنې کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې د دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوص چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې د هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنې بې سواده دي، او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانې، یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی، یعنې همیشه په دودیزه توګه مېرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی. د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنې دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نشي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسیدګي کېږي طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنه کې ورسره لاس پکرې واري نو امیدوارم چې د ورور خپل جواب اخیستی وي.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
ننګرهار والا د خوږیانو ولسوالۍ نه اړیکه نیولې. زما د تور پټۍ خور نه اول ورته سلامونه وړاندې کوم. دا غوښتنه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي لږ د مخالفینو د وطن د مخالفینو د خوا نه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وغواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومک یا قرضه یا څه والي؟
بلې دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې نه مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پاک نه باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو که دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سو چې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلامونه تاسو ته تورپیکی تم ټول چوری دا خوله ته ټول تدویر کلمونه خلکان بلاندې مجلانه مات نه دا وایي دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شویا ته د کی خور له مختنه لرمه کنه اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکې په بدل کې ډیر روپۍ لري خو ته په یو کې ما څه ولا کتل کنه چې ووټ پر ورکې شل پر ورکې او پر عملی کنه هغه پر ورکې حکومت دغه باره کې بيسه غلې پاتې شو ته پوری یو قسم په دې کې نه نیولې چې تا وړي ووټ کړو کړیا دی والی شل تر دې خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کوم چې دا باره کې تاسو پوری وته پوری نه
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیستل خبرېږم چې صحیح مې اخیستی چې د ناسم دودونو یې چې دا کې جملې نه ولور دی د ورور سوال د ولور په اړه او دا چې موږ څه کړي دي او حکومت هم په دې ولور اخیستلو په اړه چوپ پاتې دی فکر کوم همداسې سوال وو. نو په جواب کې باید ووایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شوي دي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې دغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډیر اچھا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره چې دا چې ولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیا گئی یا موشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چوپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري. مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی. نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کې راځي نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه پدی برخه کې لري دی او نور هم لري د مختلفو برنامو هم پدی اټله زنه برنامه پروګرامونه لري دی چې هغه یې امام سره لري خو تر ټولو به ما سره دا وی چې د جمعتون په کچه د سنگیر او مخاورو په واسطه باندې دا تبلیغات په منځ کې لیکي چې جمعتون کې په خارونو کې دا وشي کنی ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي ترڅو چې د ولور اخیستلو دا دود
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړې ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکې ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
لومړی پښتنې په جواب کې پاید وای ملاله جان چې ورور وینې چې دو مونږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دې ورور ته باید ووایو چې موږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي دا په اساس اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دی ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نیوي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې وبار مو ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دي اساسي حقوق ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو کوم چې موږ په دافظه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی. دا قوانین اسلام سره مصدر مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخرو کې یا هغه قوانین چې پاتې شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان چې زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې موږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده منی ده وحل تکول و ظلم و ستم ده لاندی دی چه ده دوی حقوق تا ده عدم لسرسی لوجه نده بل ده چه مثلا تحصیل تا لسرسی نلری سرکر تا لسرسی نلری کار تا لسرسی نلری یا نپری خصوصیگی دا دا تون حق حقوق دی چیاری منگا وست دا پانی مرمنی دا پانی مرمنو وست هم حالا کخنه دا چی منگا وای چی منگا وست وزیر دیر گل گلزار دیو که طالبان راشی دا گل گلزار حالت نبا منگا محروم شو نا منگا دا افغانستان دا نافذه قوانینو پا چوکار که تون حق حقوق وارو چی منگا افغانستان دولت را کری دی او دا منگا گفتن دا طالبانو نا هم دا و پس دا طالبان لکه هر حکومت راشی دا با دست منگا یوا گفتن داری
اوس بیا ورځم دی او اوریدون کې پر لور مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی
او د یلمن څخه محمد نبی خبره کوم ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ټول تخفر سلامونه وړاندې کوم زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې خصوصاً په د یلمن کې باید کارونه د شوزو په نامه وسوله تر هغه وخت پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستی بیا هغه کارونه وو هغه پروژه وو هغه کار که خیاطي وه که یو بل څه وو بیا ورک شول هغه ماشینانو شی بیې واخیستله بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسیې سره یو دغه درلوده بیا بیا دغه جوړ کړې یو څو وخت به وو یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل هغه چې بیا هغه پنډ واخیستی بیا به ورک شو نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلې چې زمین نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا دوی داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم یعنې په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کوي او دوی تر شروع نه یعنی د ځوانۍ نه تر پیرې پورې د دوی لاسنیوی وکړي او د رشیتا تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي هر پروژه یو عمر لري مشخص بجت لري مشخص کارکوونکي لري او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې په ګټه اخیستونکو یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو د ماسته دی وی او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دي نو پس بیا دو تر لارې چارې زده کوي او پس دا غینه دا د ټولنې خلک دي دا هغه سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنه یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي ان جي او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپل خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي یعنې تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټولې ان جي اوګانې په افغانستان کې پس هغې نه باید دغه خلک خپل لار پیدا کړي کړی دوهمه برخه چې د پښتنې شکاسو زمانه وکړه موږ څنګه نظارت کوو موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو هغه یو خو خپله د سی ډي سي یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ ناسیانې هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي د ریټریک نه نظارت کې بیا د برنامه تاریخ نه نظارت کې بیا د دونر څنګه دونر ورټ بانک ته جهاني بانک ته چې د ریټریک نه نظارت کې یو د دینبر علاوه بیا دریم نظر یعنی تر پارٹی عادت دے اگر ابھی نظارت دین قدم پہ قدم برنامو نے نظارت کی کہ پدی برنامه کې نه شفافیت په نظر کې وشول په ماغه قسم دا برنامه تطبیق شي نو زمات نه زمغه برنامه د دې خزو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه کدو غکوم کدو کوم دې کې فکر کوي چې شفافیت نه لري تامین شوی کولای شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دوی ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوی هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر دو په خدمت کې دی که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي خپل شکایت ثبت کړي د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واورېده. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جان خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام مریم جان، بون شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که همراه شما هستم مرحله جان.
تشکر مریم جان، ډیر مننه چې وخت مو وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوئ، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه موږ ته وایاست.
تشکر مرحله جان. قم تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
اگر قصد واسه افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از سکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستند اینجا مشتری های مستند که بسیار واسه افغانی را دوست دارن، به خصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا رو زیادتر میپسندن. اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه. سخ لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ چنگ دا کالی تاسی در خلقو پوری تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
مرالای جان، لباس ها را ما آنلاین بفروش می رسانم. تقریبا سال اول که من تجارت شروع کردم از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که من لباس افغانی به فروش میرسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور میکنم و صفحه اینستاگرام جور میکنم، از همون طریق لباس ها رو به فروش میرسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق زموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینایی را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت ما او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از خاطر در می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش می رسانم.
بله مریم جان، دا تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته یې رالیږي، له هغو افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
مرحله جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول آیدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از آقا بخوان که میره در کجا شما درست میکنید، مستقی خانما هست در بر ما درست میکنم. پس به فکر خودم هم میگه آمد، وقتی که ایجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر ما یک کار بکنی؟ چرا نیست بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی زبان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بیدازا پسند، یعنی میتونم که دوست دارم که بدوزن بر ما درست کنم. ما میخوایم از طریق خانم افغان کمک کنم. باز مادر جان ما منبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها برم رسید، ایجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی همراهیم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز در ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن نصیبشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی؟ څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت با مشکلات ها، وقتای اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت ها میکنن، خصوصا افغان و خانمای افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما ما به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال داره ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، این چیزا را همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جان، ستاسو دا وقت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښ شزی پروگرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړي. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي ویب پاڼې پرانستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da www.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00420221145. زموږ له شدینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښې ښځې پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
तोर पता जनत दे माद पार परेख तये जमा तोर पता जनत दे माद पार परेख तये ज्वन लता नई बादत दे तद ज्वन नगरची नये तद ज्वन नगरची नये
سر درنا قربان کرم
شاعری میں در نظار شاہ زندگی میں در نظار شاہ خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شاہ کسر در تا جائز وے وہ زمان خانہ کعبے مو پکے مورے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریخت جن لتا نئی بادت تد جن نگر چی نئے